د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زمونږ یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. زه احمد تکلم او دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې بعد د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه چې وایي افغانان باید د خپل ولسمشر د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د نورو مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه درته خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې د روانو انتخاباتو مدیریت ته چمتووالی لري. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو ډیرز واکونو پوځي تجهیزات پلوري او روسي اعلان کړی چې یو شمیر ځواکونه د اوکراین ختیځ کې د دې هیواد پولې ته له سیرمه سیمې څخه باسي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رسموسن له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره یو داسې ولسمشر وټاکي چې د دوی غوښتنې منعکس کړي. ښاغلي رسموسن په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون مهم وبله او ویل دوی به په دې کار سره د یقیني کړي چې نوی افغان ولسمشر په خلکو کې قوي خولری او د افغانانو په خوخه ټاکل کیږي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې د روانو انتخاباتو مدیریت ته چمتووالی لري. د دې وزارت ویاندې ماری هیرف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د دې پرمختګ هرکلی وکړ.
We do believe that the Afghan باور لرو چې د افغانستان انتخاباتي ادارې د 2009 میلادي کال په پرتله ښه چمتو دي څو د انتخاباتو مدیریت وکړي او درغلي پیدا او مخنیوي وکړي. ځکه فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانده د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر ځنې او کاندیدانو په انتخاباتو کې د پراخو درغلي او پاړه اندېښنه سرګنده کړي. د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل ډیرز وکونو پوزي تجهیزات پلوري په داسې حال کې چې د امریکا پوز له افغانستان د وټل لپاره تیاری نسی. امریکایي چارواکي وایي د ماين پر وړاندې د مقاومو زنګړو او پرمختللو موټرو په ګډون 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت د خپل وسایلو او تجهیزاتو د پلورلو لپاره مشتریان لټوي. په هغه بیان کې چې پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خبر کړ، ویل شوی چې اسلام آباد د دې زړو پوزي تجهیزاتو له پیرودلو سره لیوالتیا خودلی. افغان حکومت له دې مخکې له امریکا غوښتي و چې پاکستان ته د دې وسایلو له ورکولو ډډه وکړي. لبلې خو افغان چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي دوړخیز عملیاتي کړنلارې هغه مسوده چې پاکستان پیشنهاد کړي ځنې برخې د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد کې دي. له ارکس څخه خبره شوې خبره پاڼه وایي د وزیرانو د شورا په بحث کې د پاکستان لخوا په وړاندې شوې مسوده کې څو ځای د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې وبلل شو. خبره پاڼه وایي د ډیورند د کرښې په موضوع شته تاریخي حساسیت ته په پام په وړاندې شوې مسوده کې د ډیورن کرخې پر ځای د سرحد د کلمې کارول د افغانستان له تاریخي حق او د افغانستان د اوسنی دولت د پالیسۍ سره په مخالفت کې بلل کېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیرش پوله او د پاکستاني کلداري 502 شپېته افغانۍ. روسیه اعلان کړی چې یو شمیر ځواکونه د اوکراین ختیځ کې د دې هیواد پولې ته له سیرمه سیمې څخه باسي. د جرمني حکومت وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له صدر اعظم انګلا میرکل سره په ټلیفون خبرو کې له دې سیمې د یو شمیر سرتیرو د ایستلو خبره کړې. د روسیې د دفاع وزارت وایي د پوځي تمرینونو له پای ته رسیدو وروسته یو پیاده غونډه د جنوبي راستوف سیمې څخه وتل پیل کړي. دا چې په دې کې څومره سرتیری شامل وي په دې اړه معلومات نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی ویلي که چیرې دا راپورونه تایید شي دا به یو ښه مقدماتي ګام وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سرتیرو د کمولو راپورونه د وضعیت د ښه کېدو په اړه یوه وړه نښه کیدای شي. تیره میاشت روسیې په لسګونو زره سرتیري د اوکراین سره پولې ته واستول. له دې سره د اندېښنې شته چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو وروسته ښایي روسیه د اوکراین نورې سیمې هم لاندې کړي. جرمنی، فرانسې او پولند د اوکراین په اړه د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي داسې یو کنفرانس باید وروسته له هغې پلان شي چې په اوکراین کې د مې په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او روسیه هم باید پکې برخه واخلي. مسکو او لویدیځ د دې میاشتې په سر کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې په یو ځای کولو اختلاف لري. په دې اړه په کریمیا کې ترسره شوې ټولپوښتنه لویدیځو هیوادونو په رسمیت د پیژندلې. د دوشنبه په ورځ په جرمني کې له غونډې وروسته د جرمني، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو وویل د ډول کانفرنس جوړول به له اوکراین څخه د ملاتړ یو قوي پیغام واستوي. په هندوستان کې د امریکا سفیر له خپلې دندې استعفا کړې. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون په نوې ډیلی کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت لخوا خبره شوه، د میرمن نانسی پاول د استعفا د دلیل په اړه سند ویل شوی، خو یوازې دومره یادونه شوې ده چې میرمن نانسی پاول له 10 کلن خدمت وروسته استعفا کوي. میرمن نانسی پاول د خپل کار په دوران کې په پاکستان، نیپال، یوګاندا او غانا کې هم د امریکا د سفیر په توګه کار کړی. استاله هغه په هندستان کې د امریکا د سفیر په توګه خپل دندې استعفا کوي چې په 13 دسمبر کې په نیویارک کې د هندۍ خزینه ډیپلوماټ نیولو او تلاشي د هندستان او امریکا ترمنځ دوه متحدین دي ډیپلوماټیک روابط ترنګلې کړل. د فرانسې حکومت یو ورځ وروسته له هغې استعفا وکړه چې د ولسمشر فرانسوا اولاند سوسیالیست ګوند د دې هېواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د پام وړ څوکۍ له لاسه ورکړې. د فرانسې صدر اعظم جن مارک ایروالټ د دوشنبې په ورځ خپله او د خپل حکومت استعفا اعلان کړه. لږ وروسته ولسمشر اولاند اعلان وکړ چې د کورنیو چارو وزیر مانویل والز یې د صدر اعظم په توګه ټاکلی. راپورونه وایي والز یو منځلاری ګڼل کېږي چې د حکومت او عمومي نظم د ټینګښت په مسلو کې د خپل سخت دریځ له کبله په فرانسویانو کې مشهور دی. وروسته له هغې چې سوسیالیستانو د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې ښه نتیجه ترلاسه نه کړه، تر ډیره د حکومت د استعفا تمه کیدله. او راپورونه وایي چې په ایران کې د یهودانو د وړې ټولنې پخوانی مشر مړ شوی. ویل کیږي چې یوسف همدانی کوهن 98 کلن و. له ایران څخه ورکړ شوي راپورونه وایي چې نوموړی له 100 کلن راهیسې ناروغ و. ویل کیږي چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په تهران کې ښخ شو. کوهن له 1994 کال څخه تر 2008 میلادي کال پورې په ایران کې د یهودانو مذهبي مشر و. دا و تر دې مهاله مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي په روانو انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون به د دې څرګندوی وي چې د افغانستان نوی ولسمشر د خلکو په خوښه غوره شوی. پر شلمه دقیقه د انتخاباتو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي چې د څو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له جریانه به مو خبر کړو، خو په یو تحلیل کې دې موضوع ته کتنه کوو چې له انتخاباتو وروسته به له ولسمشر حامد کرزي څخه څه په میراث پاتې شي، ښه نوم که بد شهرت. په یو بل راپور کې به واورئ چې اسلام آباد د افغان حکومت هغه تورونه رد کړي چې وایي په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حمله په پاکستان کې تنظیم شوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له هغو میرمنو سره خبرې کوو چې سپورت نه قضا کوي.
تقریبا درې څلور میاشتې لاړم کلب ته، متاسفانه هغه کلب د اغیزې نه کډه وکړه، لرې شو. بیا هم هغه تمرینات چې ما د استاد نه زده کړي وو هغه زه اوس په کور کې کوم.
خو د ګوړې اچار په 19 پروګرام کې د انتخاباتو اندېښنې د طنز په ژبه واورئ.
غلی شه، منداړو منداړو وایې، له منداړو دې څه شی راته جوړ کړ؟ خدای که دوه رایې وګټي.
د دې او نور موضوعاتو د اورېدو لپاره د دې خپرونې تر پای را سره اوسئ. داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته له یوې اونۍ کمې ورځې پاتې دي، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې خپل رایې وکاروي او خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. رسموسن له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د افغانانو پراخ ګډون د دې څرګندوی وي چې نوی ولسمشر د خلکو په خوښه ټاکل شوی او د هغو غوښتنې منعکسوي. په عین حال کې افغان چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د بهرنیو استخباراتي ادارو هڅې به کوم ځای ونه نیسي. د اجمل انت پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی او باید د نوي ولسمشر انتخاب د افغانانو د غوښتنې څرګندوي وسی. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ناټو عمومي منشي پر افغانانو غږ وکړ چې په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل راتلونکي ولسمشر په خپل خوخه د خپل رایو لارې وټاکي.
My main message is to encourage
اندرس فوګ رسموسن وایي زما مهم پیغام دا دی چې افغان رای ورکوونکي وهڅوم سو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي. دوی به په دې کار سره دا یقیني کړي چې نوی افغان ولسمشر په خلکو کې قوي ری خلري او د نوموړي انتخاب د افغانانو د خوښۍ څرګندونه کوي. د ناټو منشي اندرس فوګ رسموسن دا خبرې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړي چې ټاکل شوې سې شنبه پیل شي او د چهار شنبه په ورځ پکې د افغانستان د راتلونکو په اړه هم خبرې وشي. په عین حال کې افغان حکومت یې واربیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او د دې انتخاباتو د امنیت په اړه یې ډاډ څرګند کړی. دا ولسمشر حامد کرزی وایاند مل فیضی د دوشنبه په ورځ لزینو رسنیو سره په خبرو کې ویل افغانان تر بل هر وخت سیات وست خپل هواد حالات درکوي او په انتخاباتو کې په پراخ کډون سره به په ټول هواد کې ملي اراده څرګند کړي. لارګ څخه یو خبره شوې خبر پانه د ولسمشر د ویندوی له خلې زیاته وی چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري او د خغلی فیضی په وینا د بهرنیو استخباراتي ادارو هغه هڅې به بریالۍ نشي چې والی په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په بشپړ توګه چمتو دي. لارګ څخه خبر شوی خبر پانه وایي خغلی داوودزی د وزیرانو شورا ته د انتخاباتو د امنیتي چمتووالي په اړه په ریپورت کې وویل د امنیتي ادارو ارزیابي ښیي چې د رای ورکولو له وزره 198 مرکزونو څخه په 190 فعال له امنیتي ګواښونو سره نه دی مخ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکونکو لپاره پرانیستي وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان دولت لخوا پر پاکستان لګول شوی تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې پاکستان په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي حمله او د افغان دولت هغه تورونه غندي چې پاکستان په دې حمله تورنوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې ګنې دا هیواد په افغانستان کې پورستیو تروریستي بریدونو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دوشنبه په ورځ خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان دولت لخوا په دې هیواد کې پورستیو تروریستي پیښو کې د پاکستان لاس بلل د افسوس وړ خبره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډېرېدو په خبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د دوشنبه په ورځ د وزارت ته ورغوښت او د وروستیو بریدونو په اړه ورته اعتراض وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پاکستان مخکې هم د افغان دولت تورونه رد کړي او دا ځل هم پر پاکستان لګول شوی ټول تورونه ردوي. په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي پیښو کې ډېرواله راغلی چې په دې هیواد کې په راتلونکو اونۍ کې ولسمشریزي او دولتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند میرمن تسنیم اسلم په حواله لیکلي چې هیواد په افغانستان کې د شفافو او خپلواکو ولسمشریزو ټاکنو غوښتونکي دي او د افغان دولت دا ډول تورونه چې ګنې زموږ هیواد د افغان دولت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې خنډ دی د پاکستان پر حق واسو او هلو ځلو د اوبو اړولو مترادف دي چې د افغانستان د سولې پروسې سره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د یکشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفونو خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې ګاونډی هیواد پاکستان لاس لري. افغان ولسمشر همداراز ویلي وو چې پاکستان د افغان دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي او نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرو ته کښېني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا میرمن اسلم وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو منفي اثر پرې باسي او باید له دې ډول تورونو ډډه وشي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي بریدونو کې سرګند ډیروالی راغلی چې ټاکل شوې ده د روانې میاشت په 14 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریزي او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منو اوریدونکو دا د اوس د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کوو. احمد زبیر ژمن د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. محور ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې دغو انتخاباتو ته په امنیتي ستونزو تبصره کړې او لیکلې دي بهرني استخبارات هڅه کوي راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي او د افغان ځواکونو ولتیا تر پوښتنې لاندې راولي. خو په سر مقالې کې راغلي د افغان ځواکونو لخوا د وروستو حملو ژر مهارول د دې ځواکونو ولتیا په ګوته کړې ده. ورځپاڼې له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي چې په خلکو کې د امنیتي ځواکونو په ګټه تبلیغات وکړي تر څو اعتبار لا زیات شي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي امریکا په دې پوهیږي چې د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی هڅې زیاتې کړي چې په افغانستان کې امنیت خراب او انتخابات ګډوډ کړي. ملي ارمان لیکلي امریکا او نړیوال متحدین باید پاکستان تر فشار لاندې راولي تر څو د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو له هڅو لاس واخلي. د لیکوال په باور د نړیوال ټولنې اعتبار هم په همدې انتخاباتو تړلې دی. د سرمقالې په پای کې راغلي په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو پراخ ګډون دا وښودل چې د افغانستان خلک سوله خوښوي او دیموکراسي ملاتړ کوي. انیس دولتي ورځپاڼې هم لیکلي ټول خلک باید د هیواد د راتلونکي د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په سرمقالې کې راغلي خلکو د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې پراخ ګډون وکړ او د هغوی په پروګرامونو ځان خبر کړ. ورځپاڼې لیکلي د حمل په 14 به افغانان په انتخاباتو کې د ګډون له لارې نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی کولای شي خپل برخلیک په خپل وټاکي. چراغ ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي مهمه ده چې څنګه کېدای شي په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوی وشي. سرمقالې کې راغلي ولسمشر کرزي په خپل ویلي چې د جمهوریت ریاست تقریبا ټول کاندیدان په حکومت کې خپل نفوذ لري. ورسپان لیکلي له دې ښکار چې د اکثرو کاندیدانو په ګټه به د حکومتي چارواکو لخوا لاسوهنی وشي. خو د لیکوال په باور ډیر تقلب ښایي هغه کاندید ته وشي چې خپل ولسمشر کرزي ترې ملاتړ کوي. ملي ارمان همداراز لیکلي د دې ډیر امکان دی چې د جمهوریت ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه او په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. زمونږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارس تاسو کولای شئ چې د مهمو موضوعاتو په اړه د مهمو راپورونو په اړه خپل نظریات او تبصرې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه له نورو اوریدونکو او لیدونکو سره هم شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د نږدې 12 کلنې واکمنۍ د پای ورځې او شیبې را رسیدلې دي، خلک به په راتلونکي کې د ولسمشر د تېرې دورې کارونو او اجراتو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا مثبت ای ارزوي او که به منفي کتنه ورته کوي؟ په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې یو تحلیلي راپور لرو.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې لومړی راپور واورئ. د کونړ په مرکز اسداباد کې سلګونو کسانو د ولسمشرۍ له کاندید اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ژمنه یې کړې چې نوموړي ته به رایه ورکوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې واورئ.
غونډې ته د ختیځو ولایتونو د قومونو سراسري شورا مشر قمر الدین شینواري د ولسمشرۍ د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي پیغام ولوسته چې پکې د کونړ خلکو سره ژمنه شوې وه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي، د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې او د خلکو د اقتصادي حالت د خوال لپاره به کوټلي ګامونه اخلي.
کونړ، نورستان، بدخشان دا محروم ولایتونه دي. زه غواړم چې دا درې واړه ولایتونه سره وصل کړم، یو ځای کړم او چین سره وصل شي چې دا یو ترانزیتي لار شي.
د دینی عالمانو په استازیتوب مولوی محمد انور خلکو ته وویل د ډاکټر اشرف غنی له پوهې او تجربو نړیوال ګټه اخلي. نو موږ ولې د خپل وطنوال له پوهې او استعداد استفاده نشو کولای؟ که چیرته غواړي چې اشرف غنی کامیاب شي نو خپل رای ورکړي او د شنبې په ورځ ټاکنو کې برخه واخلي.
د دنیا په سطح عالم مفکر، د دنیا په سطح دانشمند، د دنیا ملکونو دغه د نظریاتو نه استفاده کوي. یو سل ملکونه تقریبا د
د سالارزیو قومی مشر حاجی نورکریم وویل زمون په ګاونډیو هیوادونو کې د ډاکټر اشرف غنی په څیر پوڅوک نشته او نن چې هغه غواړي زمونږ ولسمشر شي د کونړ خلک ملاتړ کوي. جګړن محمد آیان آیان وای که څه هم چې بهرني هیوادونه غواړي افغانان په یو او بل نومو ویروي، دلته خلکو وژنی او د ټاکنو په وړاندې ستونزې پیدا کړي، خو د هغوی د هڅې ناکامي او ټول خلک به په ټاکنو کې برخه اخلي.
خارجي دلیسګر غواړي چې په یو بل نوم د انتظار په نوم مان تیویره یو تشویش راواچوي. دلیسګر کولی شي چې یو شخص مرګي ما به وایي خو افغانستان نشي وچلی، افغانستان به ژوندی وي.
د ساپیو قومی مشر حاجی محمد عارف وویل دوی په خپل خواخا او په خپل مصرف د ډاکټر اشرف غنی د بریالیتوب لپاره هڅې پیل کړي او دا هڅې به تر هغې دوام وکړي چې څو اشرف غنی د ارګ په دروازه ورنه نباسي.
زما محترم ورونو، موږ تاسو به ډیر ورور ورته وکړو. اشرف غنی یې دنیا ستاسو.
د ځوانانو په استازیتوب سید امرالله هاشمی ډاکټر اشرف غنی ته پوره ډاډ ورکړ چې که چیرته د کونړ خلکو په رایو بریالی کېږي نو سر لنن دی کامیابی مبارک شه.
د کونړ هر دکاندار، د کونړ هر کلیوال په بانډه کې که په غرونو کې دي که په اواره کې دي، دا په خپله خوښه، په خپل مصرف، په خپل توان، په خپل ایمانداری سره یې د ډاکټر صاحب دپاره کمپین کړی دی. انشاءالله چې که د کونړ په خلکو په رایو باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د ریاست جمهوري مقام ته رسېدو نو نن ته دې مبارک شه.
د یادې غونډې ترڅنګ نن په کونړ کې یو شمېر د ولایتي شورا نوماندانو او د ګوندونو استازو هم د تحول او تداوم لټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په کونړ کې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزي په ملاتړ د غونډې له جریانه راپور مو اورېده. د ولسمشرۍ د بل کاندید زلمی رسول په ملاتړ پرون په خوست کې یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې زلمی رسول خپلو پلویانو ته وویل که بریالی شي د خوست کرنیزې او اقتصادي پرمختیا ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوسته راپور راکوي.
د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې د خوست په ملي لوبغالي کې د ولسمشرۍ نوماند زلمي رسول په ملاتړ پراخه غونډه جوړه شوې وه. د زلمي رسول په پلوي یاده غونډه کې د خوست د بیلابیلو سیمو ګڼو خلکو روڼ اندو او د نوموړي نوماند پلویانو برخه اخیستې وه. همدارنګه د زلمي رسول سره په یاد سفر کې د ده د ټاکنیز بهیر یو شمېر چارواکي هم ملول. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس او په خوست کې د ډاکټر زلمي رسول د ټاکنیز دفتر مشر سناتور عارف الله پختون په خپلو خبرو کې په مخکې وخت کې خوست د زلمی رسول د زنو ځانګړو خدمتونو یادونه وکړه. د ویل چې ډاکټر زلمی رسول په باندنیو چارو وزارت کې یو شمېر ځوان ډیپلوماټان په دندو وګمارل. همدارنګه په خوست کې د یاد وزارت مستقله نمایندګي پرانستا او د خوست د راتلونکي پرمختګ لپاره هم ښې برنامه لري. د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر زلمی رسول خپل پلویانو ته په خوست کې په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د هیواد د راتلونکي مشرۍ لپاره په ملي کچه ټیم لري او که چیرې خلک ورباندې راتلونکي زحمت ته باور وکړي نو د خوست د پرمختګ لپاره به یو شمېر مشخص فعالیتونه ترسره کړي. زلمی رسول په ځانګړي ډول خوست کې په نړیوال معیار د هوایي ډګر او د هوایي ډګر د ترمینل جوړول، د برېښنا د تولید لپاره د دریو بندونو جوړول، د غلام خان بندر د ترانزیت او د کرنې د میکانیزه کېدو په باب د مشخصو برنامو یادونه وکړه.
داسې وعدونه کوم، اول د خوست هوایي ډګر په نړیواله کچه سره د نړیوال معیار لرونکي ترمینل جوړوم. د خوست لپاره په مهم درې بندونه د برېښنا تولید لپاره جوړوم. انشاءالله د خوست او غلام خان سرک به ترانزیت کوم. د خوست پیشرفت یو عمده عامل د زراعت لپاره مناسب ځمکې او اوبه دی چې زموږ په انکشافي پلان کې مې ځای ورکړی دی.
د یادونې وړ ده زلمی رسول وړاندې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالعبدالله هم خوست ته د خلکو د ملاتړ د خپلولو لپاره ورغلي ول.
او د ولسمشرۍ بل کاندید عبدالرب رسول سیاف پرون کندهار ته تللی و او هلته یې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه. استاد سیاف خپلو پلویانو ته په وینا کې تر ډیره د جهادي دورې د کارنامو او د فساد پر ضد د جدي مبارزې خبرې وکړې. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
د جمهور ریاست کاندید استاد عبدالرب رسول سیاف د دوشنبه په ورځ په کندهار کې خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې واقعتا د رسیدو په صورت کې به تر ټولو مخکې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. استاد سیاف د غراس پر یو شمیر کسانو انتقاد وکړ چې جهاد ته جنایت او جهادي شخصیتونو ته جنایتکاران وایي. د نوموړي په وینا دا ډول څرګندونې د وطن او جهاد سره خیانت دی.
داسې مبارزه کوو چې د فساد جړې به راباسو او انشاءالله که خدای کړي وه په کومه ورځ چې د موږ د نظام اعلان کېږي په هغه ورځ به فساد او مفسدین لکه د مني پاڼې داسې راتویږي.
د استاد سیاف پلویانو هم نوموړی جهادي او ملي شخصیت وباله او غوښتنه یې ځینې وکړه چې واک ته د رسېدو په صورت کې شرعي نظام ته ترجیح ورکړي.
یو مینل ښکاره شهیدان لرو، د روسانو د جنګ یو نیم مینل ماهیمن لرو، څو مینل ماجرین لرو چې د دې وطن څخه تللي دي، د دغه وطن د قربانۍ لپاره همدغه مجاهدین وه چې دغه وطن ته نجات ورکړي.
موږ د اسلامي نظام کوشش کوو په دې خاطر چې په افغانستان کې حدود جاري سي او بدبختانه دغه شان مو د لاسو څخه ورکړي دي. اسلامي ارزښتونه مو ځینې د لاسو ورکړي دي. دغه د اسلام راټولېدل او د اسلام د دین راپېرېدل د استاد کې دغه وړتیا شته.
استاد موږ په دې عقیده یو او دا مو د زړه د تله منلې ده چې ستا په موجودیت کې ستا برابري کې به د افغانانو خوشمند او زهیر کاروان
تر دې مخکې جمهور ریاست ته نورو کاندیدانو محمد شفیق ګل آغا شیرزی، ډاکټر زلمی رسول، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله هم کندهار ته سفرونه کړي او خلکو ته یې د بنسټیزو کارونو د ترسره کولو ژمنې ورکړي.
که د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
که د رای اچونې په اړه معلومات غواړي
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړي،
نو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورسئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په یاد وساتئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو له پایته رسیدو وروسته یعنی د مازدیګر په 2 بجو کله چې د ازادي رادیو خبرونه پایته رسیدي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي د سبا سهار تر 2 بجو پورې او بیا د سهار په 2 بجو بیا د ازادي رادیو خبرونه پیلېږي د مخام تر 2 بجو پورې. په هر حال د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو لوړاندې